سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته نن د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته تللی، پرون یې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخیستې ده. د افغانستان په ختیځ په تیره بیا ننګرهار کې د سیلابونو دراوتلو لامل غنو خلکو ته مالی او ځانی تاوان اوخته ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور ماشومان تیر ورځ د سیلابونو له کبله مړه شوي او دوه نورې ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي چې په ننګرهار کې سیلاب ځپلو سره په څه ډول باندې مرستې کوي. اروپایی ټولنه وایي افغانستان د بشري ناورینونو او طبیعي پیښو له نظره له خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د بشري بحرانو له کبله د اقلیمي اغیزو په وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې د 131 هیوادونو ترمنځ 168 ځای لري. دغه استازولۍ ویلي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. په کانګو افریقایي هیواد کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 281 کسانو زیات شوی دی. لږ تر لږه 209 کسان ټپیان شوي هم دي. په اغیزمنو شوو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په ګاونډي هیواد رووندا کې هم د سیلابونو له کبله څه باندې 100 کسان مړه شوي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ده. ده طالبانو ده بهرانیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پا پاکستان که ده او حلطه ده پاکستان ده پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دیم. دا مو ده سر موضوع ده. پا دیار هم تاستو راپور لرو چه پا افغانستان که پتی ربیع ختیز کې سیلابونو غنو کسانو ته مالی او ځانی تاوان اړولې ده.
سیلاب راغ کوټی امړنګ کې دیوالونه امړنګ سره زخ پلم چې د سیلاب یو وړلم ماشومان یې وړل یو څلور ماشومان د مون شهیدان شول او وسا یو چې د درکه ده.
په کانګو افریقایي جمهوریت کې هم سیلابونو ځمکه خویدنې سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
د اروزګان د یوې کورنۍ کیسه هم در اورو چې شاوخوا 100 کسانو ته شمیر رسیږي او اکثر یې نابینا دي، یعنی په سترګو څه نه ویني. نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې دی او هلته د پاکستان د پوز له لوی درستیز عاصم منیر سره لیدلې دي. هغه نن دا کتنه کړې ده. د ورځې په جریان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امیر خان متقی او سره ګډ پلاوی د پاکستان له ځینو نورو سیاسي رهبرانو سره هم لیده کاته کړې دي. له عاصم منیر سره تر کتنې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د شنبه په شپه باندې په اسلام آباد کې له ځینو سیاسي رهبرانو سره هم لیدلی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستاني چارواکو او سیاسیونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي چې د پاکستاني پوځ لوی درستیز آسیم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستاني پوځ خبر پاڼه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښه والي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خوا یې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستاني پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د پوځ لوی درسیزې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تیره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوي.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابره سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې له امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپله وټاکي او تر خوا یې افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تېره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې نام نه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
آزادی رادیو تا غواگیست. اوس هم ورزو د اروپایی طولنی اروستی راپور تا چه ده افغانستان پا عربندی ورکرده ده اروپایی طولنی وی افغانستان ده بشری ناورینو او طبیعی پی خل نظر لخطر سر مخامخ چلورم هیواد ده. د اروپایی طولنی استازولی پا افغانستان که پا یو راپور که دا خبره کرده دا اویلی دی چه اروپایی طولنی دا اقلیم بدلون دا غیزو دا کمول و سر دا مقابلی لپاره دا حل لارو پا مندلو که دا افغانانو ملاتر کوی. سنا کاکر پا دیاره بندی ریپورت لری.
یشمیر افغانان چې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وایي د ژوند وضعیت یې ډېر خراب دی. د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی صاحب الحق چې دوه ورځې وړاندې یې په کور کې سیر راغلی وایي هم یې کور او هم کرنیزې ځمکې چې په محصولاتو یې خپل د ژوند چارې پر مخ بیولې له منځه تللې دي.
سیلاب راغی چې یو فصل یې پرېنوخد، غنم او سبزي او د ټماټر او د پیازو په هر څه یې خراب کړو. تقریبا اوس د اوبو په کورونه یې مران کړل، ځاني او مالي غونډ ځان لري، نو تقریبا سړک یې هم ډېر زیات خراب کړی.
دغه شان د پروان ولایت یوه اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې که څه هم له اقتصادي پلوه په ناوړه حالت کې وه خو یوه نیمه میاشت وړاندې سیلاب یې ستونزې نورې هم ډېرې کړې.
ډیر ډارون کې سیلاب وو، بس دومره مو وکولای شول چې ځان وژغورو. د کور او ځای کې سکین نشو، کورونا او ته کوي د اوبنه ډکه شوه، ژوند راته پاتې نه شو. اوس هم ښه نه یم، د تشویش له وجې ناروغه شوم. لوږه کمه وه چې اوس دا ورځې هم په موږ راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي چې پرله پسې طبیعي خطرونه لکه وچکالي او سیلابونه د افغانانو وضعیت لا پسې خرابوي. د دغه هیواد لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي چې افغانستان د بشري بحرانونو او طبیعي پیښو له اړخه له خطر سره مخ څلورم هیواد دی. د یاد دفتر په وینا د اقلیمي اغیزو پر وړاندې د زیانمنونکو هیوادونو په درجه بندۍ کې افغانستان د 111 هیوادونو ترمنځ 116 ځای لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي دا ټولنه د اقلیم بدلون د اغیزو د کمولو او ورسره د مقابلې لپاره د حل لارو په موندلو کې د افغانانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د خوړو بحران نړیوال راپور وښود چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس یوه برخه یې له لوږې او مړینې سره مخ ده، او یو لامل یې د اقلیم بدلون دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د یوه ویډیویي پیغام په استولو سره ازادي راډیو ته وویل.
د سور له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د بېلابېلو پیښو له امله 16 تنه شهیدان شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. چې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت تر نړیوالو مرستندویو موسسو په همکارۍ نږدې 3000 زیانمنو شویو کورنیو سره د خوراکي توکو او د پیسو مرستې کړې دي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې موده کې څه باندې 200 د استوګنې کورونه په بشپړه او یا جزوي ډول ویجاړ شوي، نږدې 200 کورنۍ زیانمنې شوي، څه باندې 400 څاروي له منځه تللي او له 15,000 جریبه څخه زیاتې کرنیزې ځمکې او باغونه له منځه تللي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. تېر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې یوې زورورې زلزلې تر 1,000 کسان ووژل او لسګونه زره نور یې بې ځایه کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه. طالبان او د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې روغتیایي مؤسسو خې غوښتي چې د سیارو ټیمونو پر ځای د ثابت مراکز جوړ کړي. د روغتیا وزارت په دې اړه ویلي دي چې دغو مؤسسو ته یو میاشت وخت ورکړي چې د خپلو سیارو ټیمونو فعالیتونه بند او پر ځای ثابت مرکزونه پرانیزي. دا خبرې وروسته لاغه کیږي چې اندېښنې رامنځته شوې په تیر بیا د یونیسف لخوا چې طالبان ورته خبرداری ورکړی چې د سیارو روغتیایي ټیمونو فعالیتونه دي بند کړي. په دې اړه نرګس مومند حسن زی رپورټ جوړ کړی.
قطع کمک ها بر مردم زیان های زیادی داره، خصوصا در مناطق ما که ما دسترسی کامل به هیچ.
آمنه ده کابل ده شکردری ولسوالی و سیدون کده دوائی ده دغه ولسوالی و سیدون که لکلونو رحیس روختیای خدمتون از دکرو او نورو اساسی حقونو او ارتیاو تا لسرسی نلری. آمنه ازادی راژیو تا وویل گرزنده روختیایی چیمونه تریو بریده ده دوی ده سیمو ده خلکو پزنگری رول ده خزو او ماشمانو ستونزی حلوی.
بسیار خدمات
ډیر کم خدماتونه دي د هغه سازمانونو لخوا چې افغانستان سره مرسته کوي. که څه هم نشي کولای د خلکو ستونزې حل کړي، خو په تیرو کلونو کې ښه وه. تر یوه حده د خلکو ستونزې حلولې، په ځانګړې توګه هغه ماشومان او ښځې چې په خوارځواکۍ یخته دي.
د مابیان ولایت اوسیدونکي محمود د ګرځنده روغتیایي ټیمونه د فعالیت پر اهمیت ټینګار کوي او وایي د بدیلو لارو له برابرولو پرته د دغو ټیمونو فعالیتونه بند باید نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
زما پاندا داسې پریکړه چې بیا کتو ته اړتیا لري د بیوزلو او هغو کسانو ته چې ناروغ دي په خوارځواکۍ اخته ماشومان لري ګڼې ستونزې به راولاړې کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر د مارچ په میاشت کې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO یونیسف او نورو هغو بنسټونو چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د فعالیتونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف په یوه راپور کې چې د می په 15مه یې خپور کړی ویلي و چې طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې په هغو سیمو کې چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه کار کوي باید ثابت روغتیایي سایټونه جوړ شي او له ډیرو خبرو اترو وروسته دوی وتوانېدل چې د دې ټیمونو فعالیت د اپریل میاشتې تر پایه پورې وغځوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د یک شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
او مؤثریت یې په هغه اندازه به نه څومره چې د ولس حق ده او د ولس ضرورتونه دي. نو په همدې اساس باندې د څو مجالس څخه وروسته موږ د نتیجې ته ورسېدو چې باید دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه په ثابتو روغتیایي مراکزو باندې تبدیل شي او د همدې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان یونیسف ټول ادارات سره مجالس هم تر سره شول. د دوی په غوښتنه باندې چې باید موږ ته یو وخت وټاکل شي، یو وخت څخه وروسته به موږ دغه سیستم چې د ثابتو مراکزو تبدیل کړو. نو مخکې هم ورته یو میاشت وخت ورکول شوی، اوس بیا ورته یو میاشت وخت ورکول شوی چې په دغه ثابتو مراکزو باندې باید کار وشي.
یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې ګرځنده ټیمونه د موقعیت د بدلولو وړتیا لري او په دې ډول د هغو سیمو کسانو ته چې مخکې له دې خدمتونه بې برخې وو هم کولی شي روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. یونیسف زیاته کړه چې یوه کمیټه په دې طرحه کار کوي چې څنګه دغه ټیمونه په ثابت مرکزونه بدل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا کار به څومره وخت ونیسي او دا ثابت مرکزونه په کومو سیمو کې جوړ شي.
سیمون رو تسلیم
کردیم. رفراندوم سوال است.
ماسس از نات بیلدنگز، نات مانومنتس، ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وربشو کانګو افریقای جمهوریت هلته هم په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې خوېدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 یو کسانو زیات شوی، 200 نور ټپیان شوي هم دي. اسدالله لودین په دې اړه رپورت لري.
په کانګو کې تر سیلابونو او د غراس تر ځمکې خوېدنو پیښو وروسته د ژغورنې عملیات روان دي، شیبه په شیبه تلفات هم زیاتېږي. وروستای راپور چې د جرمنی د پی خبری اجانس خپور کړی دی په کانګو کې تر سیلابونو او د ځمکې کویدلو تر پیښو وروسته د مړو شمیر 280 ته پورته شوی دی او ویل کېږي چې شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي او نږدې 209 شپېته کسان داسې دي چې ویل کېږي چې ورک دي او تر خاورو لاندې به وي. لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. دغلته چې د سیلونو زیانمن شوو کسانو خبرې کړې ویلې دي چې په سیلونو یا په دغه طبیعي پیښو کې هر څه له لاسه ورکړي. کله چې د جینتیلا نداګي په نوم د یوې زیانمن شوې خبرې واورو.
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بیدېدو ځای پیدا کړم. پوهېږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
بیا په سلګونه کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پرمخ بیایي. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکي اسحاق هامبونګو ویلي چې د ژغورنې د عملیاتو چارې هم د ستونزو سره مخامخ دي. کله چې د ښاغلي هامبونګو خبرې هم واو
نتوکو تنوازیه که نزنیز لینده مو مای
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وی تر درې ورځې وروسته به په سترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې لدې وضعیت به څنګه تیریږي. د مړو لپاره زیات خلتی نه لرو، د هغو کارونو لپاره چې کوي بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لوی ستونزه ده.
د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې سخت ورښتونه د سیندونو او د غراز ویالو د ډکېدو او بهېدو سبب شوی چې ګڼ کسان زیانمن کړي دي. وروستۍ ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سخت ورښتونو شاهدانې وې. تېره اونۍ بیا په رونډا کې هم سیلابونه راووتل چې له کانګو سره پر پوله پروت هېواد دی. هلته هم 190 کسان مړه شول. باید ووایم چې دغه طبیعي پیښې په داسې حال کې کېږي چې لا له وړاندې نه په افریقایي هېوادونو کې لکه د افغانستان په څېر ګڼ خلک له بشري ناورین سره مخامخ دي او له وړاندې نه پکې ویل کېږي چې وچکالۍ هم دغلته د ګڼ شمېر کسانو کورني عواید کم کړي دي او خلک یې د خوراکي پلوه د ستونزو سره مخامخ کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې په یو کلی کې لږ تر لږه سل کسانې نابینا دي. دغه کورنۍ د هراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پرله پسې نسلونه په سترګو څه نه ویني. د دغې کورنۍ مشران وایي ازادي راډیو یوازینی راډیو ده چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي.
په سترګو دا نابینا کسان د روزګان ولایت د دراود ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي. د دې شمېر اوس نږدې د یو کلی په اندازه دي او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمېر تر سلو زیات دی. ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمېر اوس د یوه کلي د خلکو په اندازه دی او دا یې څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وایي دوی د افغانستان په یو شمېر ډاکترانو ګرځېدلي، خو وایي ښه یې ورسره نه ده سوي.
وروره نوم یې عبدالحکیم، زه به تقریبا د 40 کال یم. دا زموږ ناروغي چې د وروره زه درېیم پړاو یم، یعنې نیکه مو پلار مو زه، نو هاینده نسل چې موږ یم دغسې پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی دپاره وروره تر کابله پورې په کندار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي. نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي د نوریې بولي کې چیش بولي، دا ناروغي ده چې نور دولتو ته ولاړ نه شي، موږ یې نشو کولی.
هم حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسېدونکی یم. نور جامل مشکل دغه دی چې زموږ د ګډ کورنۍ مثال داسې په سترګو یعنې محبوب یا محلول جوړه، نو تقریبا چې دا مې سلو کس په کې، نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا راځه در شپږتو په نه ځکه د 15-16 کال به په دواړو سترګو روره نابینا. په دغه ناروغۍ پروژنې ژوند کې موږ دغه مشکلات پیښ کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روژنې ژوند د بل په لاس کې، که چېرې هغه موږ سره همکاري ونه کړي ورور موږ کار دغسې نه محدوده پاتې کېږي. موږ سره ورور که چا همکاري وکړه واوه، که نه ورور کار دغسې پاتې دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی. په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د جید مشکل لري. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي.
محمد ریم دی، د میندو د کلي اوسېدونکی یم. د دغه ټوله مایبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغه مو سوسه دا غوښتنه ده چې کومک ورسره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګوره سي که دوی کار کولی سي په د ډاکترانو په دغه کې دلته د مخنیوی وسي، که نسي کولی مثلا د داسې کومک وسي خارج او بلې خواته دې مو واستوي چې دا مخنیوی او دغه مرض ورک سي ګسره کې. دا انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي، اوس سل کسه دي سبا به زر کس وي.
د په سترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلا نور هم ډېر سي، ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکتران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمېر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اوروزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکتر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخچه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات هم حاصل کړه، دا داسې کنجنیټل افات دي. دا ناروغي چونکه دا خو هغه کم معلومات چې موږ وکړو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا 160 نفره دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و دپاره په نورو ځایونو کې هغه کې ښځې کوي، نو دا د راتلونکي اولادونو دپاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای ناخواسته مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډېره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډېر پرمختګ کړی، نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي. خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې د دغې لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي. یو شمېر یې په کښې کې څه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمېر نور یې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو لخپلې دندې استعفا کړې. جیفري انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانان څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کمپیوټر ساينس پو جیفري انټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلاندر بلل کیږي، په ګوګل کمپنۍ کې له دندې استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداری ورکړه. شغل هنتن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی، له نیویارک ټایمز رسپانس سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کاله پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شغلی هنتن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژۍ د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بېساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. دی ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکي کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژي کار کوي، له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډېر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنتن وای د سیستمونو له دې کبله چې ډېر معلومات تحلیلولی شي، د انسان ذهن ورپسې نشي رسیدای او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مغزو تر وړتیا ډېر شوي. د جیفری هنتن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم آسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژۍ د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاسکی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو دې ته نږدې شوی چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېري شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نورې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی، خلک له دوو نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي، خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، د دې ایسته به له پاسکي څخه کار اخلو. پاسکي څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي، خو په دې کې توپیر دی چې یو نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاد کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژي ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی په شان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاسکی د پاسورډ د پاترسیدو معنی لري. د ګوګل پر اساس پاسکی لا په لمړیو پړاوونو کې دی او یو